السلام علیکم ستوري مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې دا وخت تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري کړې وړاندې کوو. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو په دې کې کې چې منو شاستا سپوربایم په کې دتا یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په لاهور کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. د اروپای ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو په مرسته په شام کې د سولې خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. اوسم خبرونو تفصیل. په لاهور کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي دي. چاودنه نن غرمه په ډیفنس سیمه کې شوې او هغه وخت د پنجاب قانون وزیر رانا ثناولا مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې وژل شوی شمېر اته دی. خو د پنجاب د صحت وزیر خواجه عمران نذیر رسنوی ته ویلي د مړو شمېر 15 دی.
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات مړی د لاهور جنرل هسپتال ته راوړل شوی دی. دې سره سره 12 ژوبل کسان د ډیفنس نېشنل هسپتال ته رسول شوي. د دې 15 مړو نه علاوه تر دې دمه مړی نه دي شوي. اوس پورې حتمی خبر نه، خو اوس د دې خبرې پخلی کوم چې 15 مړی په دې پیښه کې شوي دي.
بخښنه غواړم تاسو په سر کې یو بل حجه غواوریدی. د لاهور پولیسو یو مشر ډی آی جی اپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیښ په ځای کې مطبوعاتو ته ویلي تر دې دمه معلومه نه ده چې چاودنه ولې سوې ده. خو بلخوا بیا تیری کې طالبان پاکستان حکیم الله ډلې ادا کړې ده چې دا چاودنه وه او دوی کړې ده. د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوې عملیات اعلان کړي. دا خبر د فوج د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبې په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه وایي په ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کې به د فوج تر څنګ نیم پوځي ځواک رینجرز هم برخه اخلي. آی اس پی آر وایي دا پریکړه پرون په لاهور کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې په غونډه کې شوې. پاکستان وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال باور ورکړی چې د ترګری په مخنیوي کې به له اسلام آباد سره هر ډول مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا اونیز خبري غونډې ته ول پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو ته ژمن دی.
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو لپاره ژمن دی. زموږ یقین دی چې کیو سی جی یا د افغانستان د سولې عمل لپاره جوړ شوی تنظیم یو مهم نظام دی کوم چې په افغانستان کې د سولې عمل لپاره عملی کار کړي.
نفیس زکریا دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې پاکستان تور لګوي په دې هیواد کې د سو بریدونو لپاره وسلوالو د افغانستان خاوره استعمال کړي، خو کابل بیا په جواب کې دا تور پوری کوي چې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لرونکي افغان طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې میشته ده. هلته بیا نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده. په دې مظاهره کې لسګونو مدني فعالانو او خلکو ګډون کړی او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. یو مدني فعال غورزنګ سیال د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه د افغانستان په خاوره ښکاره تیری وباله. د افغانستان په کونړ او ننګرهار کې څو ورځې مخکې راکټ بریدونه شوي وو چې افغان چارواکو ادا کړې وه دا د پاکستان لخوا شوي. اسلام آباد په رسمي توګه دا نه مني چې ګواکې راکټي بریدونه یې کړي دي. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سوي بری درسته په ټول پنجاب کې بیګونه پښتانه نیول کیږي او ځورول کیږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه سوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ وایي دوی په سینټ کې د خبره راپورته کړي، خو حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي.
اپریشن بجای چې د دشتګردان خلاف وشي بالکل په ټول ملک کې د پښتنو خلاف روان. پښتانه دکاندار په پنجاب کې تلاشي اخیستی دي. دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی له فلسطینیانو سره. مکران ډیویژن کې کولو کې د بوکچي علاقه کې خو پښتون نشته. ولې دا خلک بلوڅ توپک راخسي؟ دا کراچۍ د فلسطیني مهاجر لګیا دی جنگ کوي. دا خو پښتون نه دی. اخیستی خو پښتون نه دی.
د پاکستان د په پنجاب کې د پښتون نیول کېدو او ځورول کېدو پیښه له هغه وروسته زیاتې رابرسېره شوي چې د لاهور پولیس په وینا هلته په سوي برید کې د باجوړ یو کس انورالحق مرسته کړې وه. د پاکستان مرکزي او پنجاب حکومت لخوا تر اوسه په ځانګړې توګه د پښتنو ځورولو د دې تور پاړه پرګون مخې ته نه دی راغلی. چا چارواکي وایي د مومندو په دویزي سیمو کې د یو سیمه کې یو نامعلومه کس مړی موندل سوی چې په ډزو ویشتل سوی دی. د دوی په وینا مړی نن موندل سوی او د وژل سوي کس عمر شاوخوا 13 کاله دی. پولیټیکل چارواکي زیاتوي له مړي سره پر یو کاغذ د عبدالوکیل نوم لیکل سوی او دوی فکر کوي شاید د دې کس نوم وي. البته د مړي پیژندګلوي په رسمي توګه نه ده سوی او نه هم دا معلومه ده چې چا او ولې وژلی دی. د اروپایي ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د پارلمان یو پلاوی چې دا مهال په کابل کې دی وایي دا چې یو شمېر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کېږي لامل یې دا دی چې دوی د امنیت نه بلکې د اقتصادي ستونزو له کبله هلته تللي دي. د دغه پلاوی مشر پیټرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له افغان چارواکو سره پر دې خبرې کړي چې څنګه په افغانستان دننه مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې د پارلمان استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نن کابل ته د هغه افغان پناه غوښتونکو درېمه برخه ستنه سوې چې پناه غوښتنه یې په جرمني کې رد شوې وه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په شام کې د سولې خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي تمه نه لري چې په خبرو اترو کې به لوی پرمختګ وشي. مذاکرات د سټیفن دی مستورا له خوا پرانستل شو چې تر دې لمخه د شام حکومت او اپوزیشن له ډلو سره جلا جلا خبرې وکړي. تر خبرو اترو څو غنټې مخکې وبخشي د اپوزیشن ویان سلیم المسلط فرانس خبري اژانس ته ویلي له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. عراقي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې دا رنګه له داعشه د موسل پاتې برخې ونیسي. چارواکي وایي عسکر هوایي ډګر ته ننوتي او د رنوې په ګډون نیمه برخه نیولې ده. دوی زیاتوي د ترګریز ځواک د سختې جګړې پر مهال د داعش تر ولکې لاندې غزلاني سیمې ته رسېدلي دي. د حملې د هدف د موسل هوایي میدان نیول دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 9.28 روپۍ او په 9.33 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.33 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او 1.42 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او 1.05 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې تر مخه پر راتلونکي سړي رښتو ګڼټو کې به پېښور بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 6 درجه سینټي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 48 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبي او موسم حال واوري د کرا سره وي په روانه غړې کې د غری پټونه اوریدل شي. نن غرما په لاهور کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د امدادي کاروایانو ادارې چارواکي وایي په جوړ لو کې د 15 حالت خنه ده.
ریسکیو 1122 کو 11:15 کے قریب کنٹرول روم میں ایک کال رسی ہے، ان میں سے 4-5 لوگ کافی زیادہ سیریس ہیں.
د تشدد په دی ورسته لړۍ کې سیول عدالتي نظام په نخښه شوی. آیا پوزي عدالتونو ته اړتیا ده؟
که د فرقا دری کال حکومت غواړي چې نور توسیع ورکړي پراختیا ورکړي پوزي عدالتونو ته، نو دری کال څه بیا څه کیږي؟
په دې ورستیو کې په سواد کې د غیرت په نامه د خزو د وجنو پیښې زیاتې شوې دي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي څه وایي؟
زمون په معاشره کې د خزی لپاره خپل آواز پرتول مرګ دی. اصل مسله دا ده چې موږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتی.
پاکستان وایي افغانستان ورسره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د همکارۍ ژمنه ښودلې ده. دا او یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی دا چې پکې راځو. د دې غړی اولنې موضوع ته د پنجاب په لاهور ښار کې نن غرمه 14 شوې ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. 14 نویت لا هم په ډاګه کړی شوی نه دی او تحقیقات روان دي، خو وسلوالو طالبانو د پاکستان کې تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې د دې برید ذمہ داری اخیستې ده. د محمد عمران رپورٹ کې نور حال ورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه او 21 ژوبل شوي دي. خو د صحت صوبایي وزیر خواجه عمران نذیر د لاهور عمومي روغتون نه بهر خبریالانو ته ویلي چې په دې پیښه کې یوازې 15 کسان وژل شوي دي. پنځه مړي د لاهور جنرل هسپتال ته راوړل شوي دي. دې سره سره 12 ژوبل کسان د ډیفنس نېشنل هسپتال ته رسول شوي. د دې 15 مړو نه علاوه تر دې دمه مړي نه دي شوي. اوس پورې حتمي خبر نه و، خو اوس د دې خبرې پخلی کوم چې 15 مړي په دې پیښه کې شوي دي. د پولیسو په وینا دا 14 د لاهور خار پوش سیمې ډیفنس په وای بلاک کې په یو داسې ودانۍ کې شوې چې پوره جوړه هم نه وه. د لاهور د پولیسو یو مشر ډی آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف د پیښې پر ځای مطبوعاتو ته ویلي چې تر دې دمه د خبرې پخلی نه کیږي چې د پیښې نوعیت څه و. د پیښې معلوماتو ورکولو پر وخت د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان فاروق هم د 15 کسانو د مړینې پخلی کوي او وایي چې مړه او ژوبل ټول 15 کسان یې روغتون ته رسولي. ادارې ریسکیو 1122 ته 15 منټه د پاسه په 11 بجې ټلیفون راغی او موږ زر تر زره دلته ځان راورسو. موږ د بیلابیلو ګاډو د لارې لږ تر لږه 15 کسان روغتونونو ته رسولي چې پکې 15 کسان مړه وو. تاسو ګورئ چې په دې پیښه کې یو ودانۍ راپرېوتې او ورسره نږدې ودانیو ته هم زیان رسېدلې. د 15 ودانیو ښیښې ماتې شوې دي. موږ چې کوم ژوبل کسان روغتون ته وړلي په هغې کې د 4 یا 5 کسانو حالت مرګونی وو. د دې 14 سمدستي وروسته آوازه راغلې وه چې د ښار په ګلبرګ سیمه کې یو بله 14 شوې. خو د لاهور ډیپټي کمشنر او پولیسو ویلي چې بله هیڅ پیښه نه ده شوې او دا یوه آوازه وه. د ایسوسیټډ پریس خبري ادارې تر مخه د پنجاب پولیسو ویان نایب حیدر لخوا پخلی شوې چې دا بمی 14 وه، خو په سرکاري توګه د دې پخلی لا هم نه دی شوې. د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې منلې ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورزو یو بل رپورټ ته د پاکستان پوز د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوي عملیات اعلان کړی دي. دا خبره د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې کړې ده. وای چې دا فیصله پرون په لاهور کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران مو په نور حال خبروي.
د پاکستان د پوز د عامو اړیکو د څانګې ISPR لخوا د چهارشنبه په ماښام جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه په لاهور کې د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ شوې غونډه کې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د دې عملیاتو موخه ملک د وسلې څخه پاکول او بارودی مواد په خپل ولغه کې د اخیستو د لارې بې له توپیره ترهګري ختمول دي. د ISPR بیان زیاتوي چې دا عملیات د ترهګرۍ پر ضد د قومي مبارزې یعنی نېشنل اکشن پلان برخه ده او نیم فوجي ځواک رینجرز به په پنجاب کې په لوی کچ عملیات کوي. د سره سره بیان کې دا هم ویل شوي چې د پولو امنیت باوري کول هم د دې عملیاتو برخه ده. د ذکر ده چې د وړاندې په 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضربي ضب عملیات پیل کړی شوي وو. د هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې خیبر 1 او خیبر 2 پیل کړی شوي ول. خو په دې وروستیو کې په یوازې لسو ورځو کې د لاهور مومند ایجنسۍ پېښور سیون شریف او د چارسدې په کچرو کې رامنځته شوي پیښو د 100 زیات کسان وژلي چې وروستو یې دا پریکړه شوې ده.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي. په دې وروستیو کې په عدالتونو ججانو او وکیلانو وسلوالو بریدونو دا اندېښنې راپورته کړې دي چې په دې حالاتو کې به د وسلوالو خلاف مقدمې چلول څومره ګران وي او دې لړ کې څه متبازل انتظام کېدی شي او که څنګه. په دې موضوع درته یو رپورټ وړاندې کوو د یوې لنډې دمې وروسته. د تیرې نهې په ورځ د چارسدې ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډلهیز وسلوال برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې هم په مردان، پېښور او چارسده کې په عدالتونو، ججانو او وکیلانو دغه ډول وسلوال بریدونه شوي دي. په دې حالاتو کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې په پاکستان کې عدالتونه، ججان او وکیلان څومره محفوظ دي او دوی په دې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د مقدمو چلولو څومره توان لري. په دې اړه په چارسده کې د وکیلانو یو مشر ایډوکیټ شکیل احمد چې د تنګي وسلوال برید پر مهال دغلته موجود و وایي ځایي پولیس ته د وړاندې نه اطلاع وه، نو ځکه یې د وسلوالو برید تر ډېره حده ناکام کړو، خو دې لړ کې لا نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده.
جوړی شي تاسو نه ترټ سي نو زمونږ په وکلا ته ترټ سي اوس الته چې کوم نه یو عام سره هغه ویټنس جوړې د دغه خلاف یو عام جج چې دغه سره بلاله باندې سپیشل سکیورټی نشته هغه سره د کور سکیورټی نشته دی هغه کنکشن کول یا د هغه اکوټل کول ټوټلی کومه په پولیس باندې صرف بیس کو د پولیس په انویسټیګیشن بیس کو موږ چې کوم نه مخبل جوړی شي باندې بیس کو نو ورته نو کا چې پراسیکیوټر د کیس پراسیکیوټ نه کړی شي او ججز به چې کوم نه هغه به فیلیر وي.
بلخوا د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټکوای چې عدالتونه یوازې د مقدمو لوجې نه پنهخه کیږي بلکې وسلوال د جمهوریت او جدید نظام مخالف دي او عدلیه هم د دې یو علامت ده نو ځکه پرې بریدونه کوي. نو موړي وویل په دې لړ کې پوځي عدالتونه جوړول هم مستقل حل نشي کېدی.
دو پوښتنې وکړې. یو دا چې ترګری ته ځد چې حکومت کوم پلان یې دم کړو چې نېشنل اکشن پلان ورته وایي په 2014 کې چې په هغه عمل ولې ونه شو. او دویم سوال چې دی هغه دا دی چې هغه چې حکومت وعده کړی و چې دوه کالو کې به درته کې صحت نو او بیا به دوه کالو نه پس به عدالتونه دا عام عدالتونه دا کافي نو دا ولې نه دی شوي؟ ځکه چې په دفتر کې درې کاله حکومت غواړي چې دا نور توصیه ورکړي پراختیا ورکړي پوځي عدالتونو ته نو درې کاله پس بیا څه کیږي؟
دا راز د دفاعي چارو اوسیدونکي ریټایر بریګیډیر صاد محمد وای ل دې وړاندې هم د آئینی بدلون په ترڅ کې د دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ شوي وو خو سیول حکومت په دغه موده کې عدالتي نظام کې اصلاحات و نه کړل چې لوجې بیا د دوو کلونو وړاندې په سیر حالات رامنځته شوي دي. نو موړی وای
پکاونه چې عمل کې فوج عدالتونه چې فوج کار عدالتونه چلو کو نه دي دا عدلیه د لپاره په دغه یو سپین دی د ریاست هغه اوس غیر فعال شوی دی خاص کر داسې مقدمو کې چې کم کې ترخاګر پکې بلادیس دی او هی دا مقدمه بیا پای ته نه رسی او نو دا یو وجه باندې چې کم دی نه فوجي عدالتین تر ازیدا مجبوری دی هغه ته دې ارسا کې چې اوس فرض کدا کوي نو دا صرف یو لنډ میاد د پاره پکار دی او هغه کې دې په کار قانون سازی کی او قانون به تر کی او د تحفظي جستم تحفظي استغاثه تم تحفظي قوانو تم تحفظي دا څه کیږي یورپ کې دا شی دی پټلي کې دا شی دی جرمني کې دا شی دی.
سیړون کې دا نظر لري چې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی قامي اکشن پلان که په سمه توګه عملي شي نو د هیواد هر وګړی او د ریاست هر څنګه به محفوظ شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14513 ولزراتسواتیا او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو وای په سواد کې په دې ورستیو کې د غیرت په نامه د وجنو پیښې زیات شوې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د انساني حقوقو ادارې وای په سواد کې د ورستیو حالات ته په کتو سره زیاتره خزه ځانونه محفوظ نه غني دا چې په سواد کې د غیرت په نامه وجنې په دې ورستیو کې ولې زیات شوې دي. زموږ همکار انیس اجمل په خپل دی ریپورت کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خصو حقوقو لپاره کارکونکو وای په سواد کې درستیو کې د غیرت په نامه د وژنو زیات شمیرې ثبت شوې دي چې مهم وجوهات یې د میډیا فعاله کېدل د برداشت کمی نامنی او په خلکو کې عدم تحفظ دي. په سواد کې د خصو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وای د غیرت په نامه وژنو زیاتېدو یو سبب سخت کلتوري روایت د سواد په خلکو د وسلوالو د تشدد غیر مستقیم اثرات او په ټولنه کې د خصي وجود نامنل دي.
زمونږ د مشرچون کې فیدر شاهی نظام دی زمونږ نارینه چې دی هغه دانه غواړي چې د زنانه وو دی هغه حقوق ملو شي که مخکې به چپته کسه غوسه برای نو خاون به وهل ټکول به وکړل نو زنانه به پرې هم خودله اوس چې دی نو لکه تیزندیانې اچول مروته داسې لکه د وجود حصې کټ کول چې لکه هغه پروتشدد واقعیت چې دي هغې په دوی په ذهنونو داسې یو چاپ پرېښوده چې دوی توس دا یو ډېره اسانه لاره ښکاري خوا به دلته تیزاب واقعیت داسې په سواد سیمه کې مونږ نه لیدل اوس تیزابو کیسز هم مونږ له مخې راځي.
سواد کې د خصو د حقوقو مبارزانی لمچټان وای په تیر وختونو کې هم په سواد کې د غیرت په نامه ډېری وجنې شوې دي خو ډېرې پیښې به د خصي د ناروغۍ او یا د زهرجنو خوړو په نامه پټې کړل شوې. دا وای د 2009 کال وروسته د سواد په زیاتره خلکو کې د بشري حقوقو پړه په زیاته شوې ده او همدا وجه ده چې د غیرت په نامه پیښې وسته په خاپرتلا زیاتې رپورت کیږي.
ریسنټلی هم موږ سره یو کیس ته نو هغه کې هم جنۍ ته دا تھریټس ورکړې شو چې که فرض کړه د الګ سره واده نه کړي موږ ته ووځو. حالانکه ماشوم چې دا د 200 کالو دا اصل کې کله چې 2007 کې سات حالات خراب شو، جنگ راغی، په هغه ټایم کې کله د خلک آی ڈی پی شو نو مختلف نن ګورنمنټل ارګنایزیشن کار شروع کړ سوات کې، په هغه کې زیات تر دا و چې ښځو له اویرنس سره کولو هغه اویرنس سره دا ښځې چې بده کې پوه رااله چې مطلب دا یو ښځه چې دا وجل د غیرت په نوم دا یو ظلم دی، دا موږ رپورټ کول پکار دی. اوس چې کله هم به د ښځې مرګ وکړی شي نو په خپل باندې هغه کاله چې د هغوی خپلې ښځې زنانه چې کوي نو په تاڼه کې رپورټ کوي.
دغه سې په سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د ښځو پر ضد د تشدد پیښو زیاتېدو یو لامل د اسلامي تعلیماتو او کلتوري اقدارو په اړه د خلکو کمه پوهه ده.
نن ما له داسې یو کیس راغلی دی په هغه کې د اتو میاشتو ماشومه یو اډلټ انسان ته په نکاح کړی وه، نو څلور کاله یې تیر کړل په وهلو ټکولو کې په تشدد کې، چې اوس هغه پوه شوه چې دا شی زما سره غلط روان دی. دا الزام لګی دی د بل لږ سره خبرې اترې دي، نو ظاهره خبره ده چې دسې ښځې ته دسې جنۍ ته اوس سپورټ نه ملاویږي او یا بیا هغه دسې سټپ چوته د خپل ځان نه، نو د هغې اخیرنی سره هغوی هغې له څه ورکوي چې د هغې مرګ وي. زمونږ په معاشره کې د ښځې دپاره خپل آواز چوتول مرګ دی. مسله دا ده چې مونږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتی.
عرفان حسین بابک وایي تېر کال په سوات کې د غیرت په نامه د بشنو 350 پیښې رپورټ شوې دي او سږ کال په دغه سیمه کې شاوخوا 12 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې.
هلته د سوات شل کلنه شمه بیبي وایي چې اته کال وړاندې د 12 کلونو په عمر کې پیښور ته واده شوې وه او هلته ورباندې سخرګنې ګډاګانې کولې. د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ټولنې مشره تبسم عدنان وایي چې داسې یو شمېر جنکۍ په وړوکوالي کې د واده په نوم بېلابېلو سیمو کې خرڅول کېږي چې مخنیوی یې پکار دی. په دې اړه د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
سوات سیدو شریف کې د منګلور سره تعلق لرونکي شلکلنې شمې مشال ریډیو ته وویل چې اته کال وړاندې د 12 کالو په عمر کې پیښور کې واده کړی شو. هلته راته سخرګنې ویل چې پلار دې په 50,000 روپۍ په مونږه خرڅ کړي او اوس چې درته مونږ سوایو هم هغه به کوي.
درې څلور ورځې وشوې الخه خوشاله او خمال راغې خما سره میلو شو خکې ناست او خبرې مبرې ما نه خپل خلک را واپس شو. بیا راته وی دغه پروګرام دی مونږ زو پروګرام لمه د سشي پروګرام دی بس وی ته سکه خو بس زما خزه وی چې زر ته سوي ماغه کاوا بس مې خزه ټیک ده بس وی ډانس پروګرام کاوا وته نو مې مال خو چن ناراضي بس وی خالی اسی ودرېګه خو بس او بس دا خلک ناس ته دا پیسې مې سیغي ته ورکولي. ز بیا رانم زه خپو مې نه تا ما سره سو کړل بس د دې د پاره مې کړی د دې د پاره او بس نه را نتلشي او نه دی پرې دمه اسی زم چې لکه د انسان قیمت شته چې دې داسې خبره لکه ولټه کوي چې یا پیسې اغستې دي یا خدي یا بد دي. لکه ما پلار سره ملټه جنگ وکړو چې تا ولې داسې غلط کار کو تا پیسې بنه اغستې هغه ما پلار راته چې زه قرآن خورم چې ما ستا په سر نه دی اغستې.
په دغه موقعه د شمې ورور وویل چې د دوی د خور عکسونه او ویډیوګانې هم ورله خاوند جوړې کړې دي او کله چې دغه جنۍ واده کېدله نو دوی ته معلومه نه وه چې د ګډا کار به ترې اغستې کیږي.
دا ته مونږ یو پیر راوستله مونږ الته کې ځونځي کې سرکاري سړی او مونږ دغه د دې رزینامه ارس سره وکړل 2,00,000 روپۍ جرمانه مونږ کې خو دا وی پدی باندې بدا شی مونږ نور بیان کاو دغه به وجود دې دره کور به رويست الله دا پردي ناري نه براتل او دنه وناسو پروګرامونو په دېره کې دنه کول بیا به دې نه بهر وستلو.
سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو کې تبسم بدنان وای چې هر کال داسې یو شپیر جنکۍ د ودونو په نوم باقاعده خرڅول کیږي او وروسته د دغه جنکو ژوند ډیر په مشکل کې وي.
تر نن ورځې پورې ما یو لور یو مور واپس راوستي ده. رپورت کړم یو کیس یو ښځه د سلور بچو سره خرڅ کړل شي و پنجاب علاقې ته. یو ماشوم چې دنو هغه هم په خبر ته خرڅ کړل شي و پاغي باندې هم چې دنو کسب به پکو د ناچ غانه دا به پکولو او هغه بیا راو تختی ده او یو را له دا ماشوم را له بقول د دې چې الته کې نورم ډیر شي سوات. یعنی
تبسم عدنان زیاتوي چې د ښځو خرڅولو لوی وجه سیمه کې غربت، ناپوهي او بیا د حکومت لخوا د وړوکوالي واده بندیز قانون عمل نه کول دي. په دا اړه سواد کې مرستیال کمشنر ډی سی عتیب الرحمن وایي چې ودونه د هر کورنۍ خپل ذاتی عمل دی او چا سره چې ظلم زیاتې وشي او دوی ته عرضی ورکړي نو د قانون مطابق د هغوی مرستې کیږي او د وړوکوالي واده یا ښځه خرڅول د پاکستان قانون تر سوري لاندې لوی جرم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې لوجه په دغه کډوالو کې اندېښنې خورې شوې دي. د حکومت په دې عمل باندې سیاسي ګوندونو سخته خواشینی ښودلې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې عمل خلاف په اسمبلی کې د قرارداد راوړلو فیصله کړې ده. نور حال د کوټې ناظم خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ شهر په ګډون په اپشن او کل عبدالله ولسوالۍ کې د پولیسو او سرحدي عسکرو له لورې د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه ده چې له امله په بلوچستان کې میشت افغان کډوال د ویرې او سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه د مسلم باغ د ملګری کیمپ مشر ملک نادر خپل فریاد و مشال ریډیو ته صداسي وړاندې کړي.
تقریبا شل نفر د کاټو والی نیولې دي، نو مقصد به موږ څو یا نور خو پرېږده او بل دغه درې څلور کاله کېږي چې زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي. هغه پرېږده بعض مقصد د دې نتیجې دا بارډرونه چې بند شو د دې نتیجې خو منفي ده. دا خو پاکستان هم اثر لېږي، په افغانستان هم لېږي.
په دې ترڅ کې مې چې کله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی د غړي نصرالله زیر سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې دوی به نه یوازې د افغان کډوالو بلکې په ټوله هیواد کې د پښتنو د نیولو په ضد په اسمبلیانو کې قراردادونه وړاندې کړي.
که د افغان کډوال ولس خبره ده، هغوی ته تاسې کارډ ورکړی دی، هغوی د اقوام متحده فیصلې مطابق دلته ووسي تر دسمبر 2018 پورې. دوی دا حق نه لري چې هغه ونیسي، خو دا ډېره سخته توهین آمیز رویه ورسره کوي چې د دې موږ سخت غندنه کوو. موږ په صوبایي اسمبلی کې، په قومي اسمبلی کې، په سینټ کې د دې خلاف سخت اواز پورته کوو، د دې خلاف احتجاج کوو. او دا مجموعي تور یوازې د افغان کډوال ولس خبره نه ده، چیرې چې پښتون ویني دا معلوم سي چې دا پښتون دی هغه گرفتاره کوي. تاسو ولیدل چې اوس هم د پنجاب حکومت د یوې ضلع منډي بهاءالدین لخوا یو اعلامیه جاری شوې ده چې چیرې تاسو پښتون ویني، چیرې تاسو پټان ویني بنسی دا کمر ویدہ
د یادونه ورده چې په سیون شریف او لاهور کې د ځانمرګي بریدو ورسته د پاکستان حکومت نه هواج د افغانستان سره خپل پوله تړلې و، بلکې پولیسو د هواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو په نیولو لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د پولیسو د مرستیال مشر عبدالرزاق چیما په وینا چې دوی یوازې هغه افغانان نسی څوک چې پی او آر کارډونه نه لري. بل خو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دي چې دوی به د نړیوالو ادارو په مرسته د افغان کډوالو هر ډول کومک کوي. د خبره د کډوالو او سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ تیره ورځ په کوټه کې د کډوالو د تربیه په اړه په جوړ شوې غونډه کې کړې ده. هغه وویل چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو ادارو په مرسته د افغان ځوانانو او ښځو لپاره داسې هنري پروګرامونه ترتیب کړي چې په راتلونکي به دغه هنر د افغانستان په بیا رغونه کې د کډوالو په ګټه تمام سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان سره د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. او د خارجه چارو وزیر خارجه چارو سلاکار سرتاجی سره په ملاقات کې نوموړي په دې سلا شوې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د سرحدي نظام مضبوطول ډیر ضروری دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفیس زکریا د زیارت په ورځ د معمول خبري غونډې ته وویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او افغانستان سفیر عمر زاخلوال ترمنځ ملاقات وشو. په ملاقات کې د افغانستان سفیر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د مکمل مرستو کولو باور ورکړی شو. د نفیس زکریا په وینا په ملاقات کې په دې هم خبرې وشوې چې د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه د کار کولو ضرورت دی.
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو لپاره جمن دی. زموږ یقین دی چې کیو سی جی یا د افغانستان د سولې عمل لپاره جوړ شوی تنظیم یو مهم نظام دی، کوم چې په افغانستان کې د سولې عمل لپاره عملی کار کړي.
د خارجه چارو دفتر بیان په وینا روانو ترهګرو حملو کې د هند سلاشتا او کنا دا معلومولو لپاره تحقیقاتي ادارې لګیا دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانی غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لاندې زبرو.
په لاهور کې 14 لشت لږ 15 کسان وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي دي. 14 نن غرمه په ډیفنس سیمه کې شوې ده. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناولا وایي چې پکې 8 کسان وژل شوي، خو د پنجاب د صحت وزیر خواجه عمران نذیر بیا رسنیو ته ویلي د مړو شمېر 15 دی. د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسوال پر ضد نوي عملیات اعلان کړي. دا خبر د فوج د اماړي کوڅنګ ISPR د چهارشنبې په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړي. پاکستان وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر صاحبوال پاور کړی چې د ترګري په مخنیوي کې به د اسلام آباد سره هر ډول مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې باندې چار وزارت ویان نفیس زکریا اونیز خبرې غونډې ته ویل پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو ته ژمن دی. هلتن بیا په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوي. په دې مظاهره کې په لسګونو مدني فعالانو او خلکو ګډون کړی او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بېګنا پښتانه نیول کېږي او ځورول کېږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه شوي دي. چارواکي وایي د مومندو په دویزي سیمه کې د یو نامعلومه کس مړی موندل شوی چې په ډزو پښته شوی دی. د دې په وینا مړی نن موندل شوی. د اروپای ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له خبره اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د ډیپلوماسۍ مشر پیټرس په کابل کې یوه خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دوی له افغان چارواکو سره په دې خبره کوي چې څنګه په افغانستان کې دننه مناسب چاپېریال رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په شام کې د سولې خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي تمه نه لري چې په خبرو کې به لوی پرمختګ وشي. عراقي ځواکونو مخ په وړاندې روان دي چې د رنګ له داعش څخه موصل د موصل پاتې سیمه ونیسي. چارواکي وایي عسکر هوایي ډګر ته ورننوتي او د رنوی په ګډون یې نیمه برخه نیولې ده.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته د اسلام آباد نظم خبریال رفت انجم د پاکستان د کورونی ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
آج رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې 400 تنګي کچرو کې شوی ځانمرګ برید کې وجل شوی کسانو شمیره اته خودلې شي. په دغه پیښه کې 2 کسان زخمیان دي. اداریه وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه 3 ځانمرګ حمله کوونکي د پټو د لارې کچرو تر اذن نشو. دوه حمله کوونکو لاسي بم را لړکو او ورسره هوایی ډزې شروع کړې او دریم د سیشن کورټ عمارت تر اذن کې دوه کوشش وکړو پسې کې چې تقریبا شل منټو پورې مقابله جاري و. اداري په وینا تنګي کچرو نه پس د پیښور په شمول د بیلابیل علاقو سکیورټي سخت کړې او په پیښور کې ځای پر ځای ناکې ولګولې شوې. ادارې زیاتوي چې پتنګ کې د ترهګرۍ حمله په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې پرله پسې د ترهګرۍ پیښو له وجې امنیتي ګامونه کلک کړي شوي دي. خو بیا هم د دې نه باوجود د حمله کوونکو تر خپل هدف رسیدل ډېر سوالونه راپورته کوي په کوم چې بیا د نظر اچولو ضرورت دی. ادارې کې چې د پاکستان پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي دي چې پاکستان په ملک کې د هند لخوا په ترهګرۍ خورولو ارادو نه خبر دی. داسې چې واضح ثبوت هند جاسوس کلبوشن یادیو گرفتاری ده او د هند سره سره د افغانستان هم د پاکستان خلاف بیانونه راځي. اداري اخر کې وایي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې سیاسي ګوندونه د خپل ګوندز او سیاسي اختلافات ختم کړي او نړیواله ورورولي دي د هند ارادو نه خبر کړي او د خپل ګوند کارکونکو د امنیت په حالزرو کې د برخه اخیستو پابند کړي. جنگ وسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک معاشي ثبات او د ترکه رجحان د روانې ترهګرې له وجې متاثر کېدل یو فطري خبره ده. خو بیا هم 13 ورځ د سټاک ایکسچینج سل انډکس یو ځل بیا د 500 حد نه اوړېدل د دې خبرې علامت دی چې د اقتصادي بهترۍ لپاره 13 کالو شي کوټو لګامونو کامی معیشت مضبوط کړي. ادارې وایي چې د مثبت صورتحال یو لویه مهمه وجه دا هم ده چې د سی پیک منصوبې د وجې پاکستان پر اترونکو د نړیوال تجارت مرکز جوړېدونکي دي او هم د دې له وجې نړیوالې معاشي ادارې د سرمایه‌کارۍ لپاره د هند او چین نه زیات پاکستان بهتره ګرځوي او دا تمخ کار کوي چې پاکستان بزر ترزر د امنیت په حالاتو قابو وموندي. اداري په وینا پلډاټ یو سروې تر مخه پاکستان حکومت په خپلو 3 کالو کارکردګۍ کې خواله راوستي خو د شفافیت ګرافي لا لاندې دي. ادارې زیاتوي چې په ملک کې نړیوال سرمایه‌کارۍ نور زیاتولو لپاره د مکمل شفافیت تنظیم کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د تشدد نوې لړۍ شروع کړې ده. کتنه کړې ده په دې کې تر ټولو خونړی برید په سند کې د لال شاه عباس قلندر په مرزار ځانمرګې برید وو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان پخوانی ګورنر احمد ایشچی باندې د جنسي تیری تورونو قضیه ته کتنه کړې ده او لیکي چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ملګری چې په ایشچی په جنسي تیری تورن دی په نیولو کې ځنډ مخې ته راتلل د افغان حکومت لپاره یو ازمیښت دی. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په دې کې د زیارت په ماښام د سند په سیون کې د لال شاه عباس قلندر په مزار ځانمرګي برید شامل دی چې پکې لږ تر لږه 90 کسان وژل شول. د حملې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي تر دغه خونړي برید پس د پاکستان پوځ په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه چې د پوځ له اداو سره سم په 24 غنټو کې تر سلو زیات مشکوک وسلوال ووژل شول. په دغه کاروایی د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د پاکستان له انتظامی غوښتنه وکړه چې نړیوال قوانین دې په پام کې وساتي. د تشدد دغه لړۍ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات لا پسې خراب شوي دي چې پر یو بل تورونه لګوي. پاکستان وایي په افغانستان کې وسلوال پټي چې له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. بلخوا افغانستان هم ورته تورونه لګوي او وایي چې په پاکستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ افغان پولیسو او سرتېرو د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کور خواوشا محاصره کړ. دغه ګام د دوستم د هغو ملګرو د نیولو په لړ کې واخیستل شو چې د هغه سیاسي مخالف احمد ایشچی باندې پر جنسي تیری تورن دي. ورځپاڼه لیکي د دوستم لخوا د افغان حکومت موقتی واک سنبالولو امکان په اړه غربي سفارتکاران او افغان سیاسي اسټابلیشمنت اندېښنې لري. په عین حال کې دوستم شکایت لري چې ګوښه کړل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دوستم د ملګرو په گرفتاری کې ځنډ مخې ته راتلل د قانون عملي کولو په لړ کې د افغانستان ژمنتیا په ازمیښت کې اچوي. ورځپاڼه د دې ترڅنګ د اشرف غنی د ملي یووالي کمزوري حکومت لپاره هم دا یو ازمایښت بولي. ورځپاڼه لیکي غربي سفارتکاران دغه کیس نږدې ساري. د تیر کال په دسمبر کې اروپایي ټولنې د معاملې د پلټنو غږ وکړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد یې تیار دی چې په شام کې د خوندي سیمو د رامنځته کېدو لپاره د امریکا سره خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي ماسکو باور لري چې په دې لړ کې یو داسې پلان ته ضرورت دی چې د شام له حکومت سره همغږی شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وی خبري غونټول چې نوموړي د خوندې سیمو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تیرونی په جرمني کې د کتنې پر مهال لنډي خبري وکړي. خو ټیلرسن ورته وویل چې پر دغه پلان باید نور کار وسی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر میاشت ویلي وه چې نوموړی غواړي په شام کې داسې خوندي سیمې رامنځته سي چې هغه شامیان چې له جګړو تښتي نو دغو سیمو ته پناه یوسي او اروپا یا امریکا ته کډوال نه سي. ټرمپ د دې پلان پر تفصیلاتو د کار کولو لپاره د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه کړې وه. لاروف ویلي روسیا به د امریکا لخوا د تجویز کړل سوي پلان انتظار وکړي. خو د هغه په وینا روسیا باور لري چې په شامي سیمو کې د خوندي ځایونو جوړولو په اړه باید د شام له حکومت سره همغږي رامنځته سي. د لاروف په خبره که چیرې داسې ونه سي نو د دې پلان عملي کول به ګران سي. دا ښکاري چې لاروف د شامي ولسمشر بشال اسد د هغه د ریزم ملاتړ کوي چې نوموړي ویلي وه چې کچيري له شامي حکومت سره همغږي رامنځته نسي نو په دې هیواد کې به د بهرنیانو لخوا د خوندي سیمو جوړول د دوی د خپلواکۍ سرغړونه وي. په شام کې د خوندي سیمو جوړولو د ناقدینو یو مهمه اندېښنه دا ده چې د لویدیځو قوتونو لخوا په دې هیواد کې په زور د دا ډول سیمو جوړول به له روسیا او شامي ځواکونو سره وسلوالو نښتو ته لار هواره کړي چې وار له مخه په نږدې سیمو کې فعالیت کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې وایي په نړۍ کې ځنو سیاسي مشرانو لوجه د انساني حقوقو ادارې د غواخونو سره مخ دي. یاد اداره زیاتوی چې د زنو سیاسي مشرانو د ویش پیدا کونکو خبرو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل نورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د بخنی نړیوال سازمان په حواله لیکي پنړی کې بشري حقوقو ادارې دا هو سیاستوالانو لوجې تر غواخونو لاندې دي چې د خپل سیاسي ځواک پیاوړی کول لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو ضد بیانونه ورکوي. پنړی کې د بشري حقوقو حالت په نامه د کالنی رپورت په اړه د امنستي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټي د چهارشنبه پر ورځ ویلي د تقسیم پیدا کولو خبرې په نړیوالو چارو کې یو خطرناک حالت جوړیږي او دا به نورم د تقسیم ښکارا او خطرناک حالات رامنځته کړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د ترکیې صدر رجب طیب اردغان، د هنګري وزیر اعظم ویکتور اربن او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټي په هغو سیاستوالانو کې یاد کړل چې ځان ته د اسټابلیشمنټ ضد وایي او د زیانمنې ایجنډې له لارې خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو سره ریاستي او غیر ریاستي عناصر امتیازي سلوک کوي. رپورټ زیاتوي په 2018 کال کې سخت دریزه وسلوالو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د سرکاري کارکونکو په ګډون یې عام خلک په نښه کړ. په پاکستان کې زیاتره کسانو ته د غیر شفافه مقدمو وروستو پانسیانې ورکړل شوې او په دا هیواد کې اوس هم د بشري حقونو کارکونکو او خبریالان د پاکستان امنیتي ادارو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي په پنجاب صوبه کې د ښځو خوندیتوب په اړه د نوي قانون جوړېدو باوجود هم غیرت په نامه وژنې دوام لري. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په اړه بیا لیکي په دا هیواد کې له طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د شدیدې جګړې په نتیجه کې د بشري حقونو خلاف ورزیانې او د تشدد پیښې پراخې شوې دي. د تشدد په پیښو کې په زرګونه عام وګړي بې ځایه شوي او زخمیان شوي دي. راپور زیاتوي د زیاترو عامو وګړو د مرګ ژوبلې ذمهواره وسلوالې ډلې وي، خو بیا حکومت پلوه ځواکونه هم عام اولس وژني او زخمي کوي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په افغانستان کې د ښځو جنکو ضد تشدد دوام لري او د وسلوالو ډلو لخوا په سرګنده د ښځو په پانسیانو او کوړو وهلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران په اړه لیکي ایراني چارواکو د بیان ازادۍ پر امنه غونډو او مذهبي عقایدو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. رپورټ وایي په ایران کې پر حکومت پر امنه تنقید کوونکي نیول کیږي او د غیر شفافه مقدمو وروستو بندي کولی شي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي په ایران کې د چارواکو لخوا له قیدیانو سره د بد چلند او د غي زورول زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورټر د یورپی پارلیمان یو وفد په کابل کې دی او وایي چې د یورپ په یورپ کې د افغان کډوالو په اړه دا فکر دی چې دوی د اقتصادي مشکلاتو له وجې کډوالۍ ته اړ شوي دي. د یورپی پارلیمان دغه وفد چې لومړی ځل په اول وار په کابل سفر کوي، نن یې خبریالانو ته وویل چې دوی له افغان چارواکو سره په خبرو کې د دې هیواد دننه افغانانو ته د سم ماحول پر رامنځته کولو ټینګار کړی. یوسف زدران مو په نور حال خبروي.
د اروپایي پارلمان د پلاوي غړي رهبر ډورفمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی، خو د دب خبره په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم دوګونه چلند نه کیږي.
د وی مونږ په هیګو چارپای ټولنې تراتلون کې ډیر افغانان اقتصادي کډوال دي او دا هغه څه دي چې په اروپا کې د افغان کډوالو پر پناه اخیستلو اغیز کړی دی. ولې مونږ په دې لګیا یو چې دا ستونزه څنګه حل کیدی شي؟ یو حل لاره شاید دا وي چې مونږ د افغانانو لپاره د قانوني کډوالۍ لړۍ پیل کړو. ولې دا هغه څه دي چې لا وروستي شوی نه دي.
د اروپایي پارلمان دغه پلاوی د افغان چارواکو د ولسی جرګې غړو سره د خبرو اترو لپاره د لومړي ځل لپاره کابل ته سفر کړی دی. دا پلاوی وایي چې د تیرو درې ورځو راهیسې افغان واقعي هڅولي چې په دې هیواد کې د وضعیت له ښه کېدو سره اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني ورتګ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د 2015 کال راهیسې شاوخوا 3.5 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. له دې ډلې ځینې هیوادونو په لسګونه افغانان رد کړي او بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. په دې لړ کې د پنځمې په ورځ هم د جرمني څخه 13 هغه افغان کډوال بیرته کابل ته راولېږدول شول چې د پناه غوښتنې رد شوي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا کار د پخواني تفاهم له مخې شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د اروپایي پارلمان د غړو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې اروپا تاتلون کې ډیری افغانان د امنیتي ستونزو لامل زی نه د اقتصادي مشکلاتو لامل. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل
زمونږ اکثره هیوادوال چې تللي دوی د نامنیو لامل هیواد پرې خودو تاړ شوي،
د دې ترڅنګ په دې کې یو شمېر داسې افغانان هم شته چې هغه پرته له کوم مجبوریت دوی تللي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړې.
هیواد ته په زور راستنه شوي کډوالو هم بیا بیا ویلي چې د نام نوي له امله یې په هیواد کې خپل شته تر ډېره خرڅ کړي او بیا راګرځېدو یې ژوند خورا تریخ کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په بنو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو د یوې غونډې پر مهال له حکومت ها د خپلو زده کوونکو او خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې حکومت تر اوسه د ترهګرۍ ښکار شوي دغه استادانو ته د ترخۍ ورکولو پالیسي ځنډولې ده. خو دا استادان وایي چې دوی د دې هر څه باوجود د خپلو زده کوونکو د ښه راتلونکي لپاره هلې ځلې جاري ساتلې دي. د عمر دراز وزیر رپورټ کې نور حال اورو.
د بنو پوسټ ګریجویټ کالج کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو مختلفو کالجونو استادانو وویل چې دغه سیمو کې د زده کوونکو خراتلون کې لپاره به د دولت نه پرته دوی په خپل کوټلي ګامونه پورته کوي. پروفیسر عبدالحمید افریدی وایي
ډیره غټه یو مسله ده د اپګریډیشن نه. اپګریډیشن هغه مطالبه منظور شوا اوس یو امید پیدا شوه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په 30 نومبر چې زمونږ د کیپلا اکشن کمیټه سره میټینګ کړو نو امید لرو چې ګورنمنت به زمونږ د ډیره زړه مسله حل کړي.
د خیبر پختونخوا پروفیسر او لیکچرر اسوسییشن صدر پروفیسر نصر الله خان یوسف زیوای دولت ته تعلیمی ادارو کې سیاسي مداخلت بند کړي.
الاونس ورکی چې کم ډاکټرز ته دی ورکی تعلیمی معیار دی بخشي پوهانو بزنی چې کوم حکومت داسې خبرې مونږ اورو چې هغه د بورډ اف گورنر زیاده اټانومي په نوم باندې باز نه نوې منصوبې وروړي نو دغه منصوبو ته مونږ داسې ګورو چې دغه ادارې به نور خراب شي نو دغه نه دی حکومت لاس والی داد نه کوي. موجوده ادارې دی کو ډایریکټریټ دی کسپچټ دی هغه له اختیارات ورکی سیاسي مداخلتونه دی کم کی.
دوی وویل د ترهګرې ځپلې د دوی پسیمو کې د کالجونو معیار د ملک د نورو سیمو په پرتله ډیر ښه دی خو دولت ته هم د زده کوونکو او هم د استادانو حقونو ته پام وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
بلخوا د خیبر پختونخوا په شوقدر ملوک کورونو کې دوه سرکاري سکولونو کې درې درش ماشومان دي، یعنی په پرایمري سکول کې 25 او په میډل سکول کې 8 ماشومان دي. خو د دغه ماشومانو لپاره 15 استادان په دغه سکولونو کې نوکری کوي. د دغه سکولونو په هغه متنازع کلو کې دي چې 25 کلی دي او د مومند جنسي او 400 ضلع په منځ کې دي، نو د سرکاري ادارو په هم زیاته پاملرنه نشته. د شانواز ترغزی رپورٹ کې تفصیل اورو.
د تنازیخ کار 25 ټکلو په سیمه ملک کورن کې په سرکاري پرایمري سکول کې 25 او په میډل سکول کې 8 ماشومان داخل دي او د استادانو شمیر پکې 15 دي. پرایمري سکول د محمدو د تعلیمي څانګې ولې میډل سکول د 400 دي تعلیمي څانګې سره تړلې دي چې په پرایمري سکول کې د یو استاد په سر 8 ماشومان او په میډل سکول کې د یو استاد په سر 4 ماشومان داخل دي. پرایمري سکول چې ودانی یې ډیره وړه ده او د کوټو چتونه یې خراب شوی دي نور هم یو شمیر مشکلات لري.
مرین اول کې سکول کې یو بلچې نشته او چې باران وشي نه سکول کې دغه کېږي ده اوبه پکې جوړېږي.
او یو ماشوم وای چې هغوی اول په یو غیر سرکاري سکول کې داخلو، اوس دې سرکاري پرایمري سکول ته راغلي دي خو نه په سکول کې کوم د زده کړو سهولت شته او نه ورته سرکاري کتابونه ورکړی شوي.
الیاس زه په سلورم کې ونشته استادانو لپاره کورسایګار نشته، ټاټونه نشته، بلډینګ خراب دي، بجلی پکې نشته.
د پرایمري سکول مشر استاد اسماعیل خان وای چې همدا سکول ریشنلایزیشن پالیسی د لاندې بند کړی شوی ولې د عدالت لخوا یو وار بیا آزاد شوی نو څه دوه میاشتې وړاندې یو وار بیا شروع شوی چې شمیر له هم کم دی.
بلډینګ خو یاره ټوټلی بس مونږ د لیکل مر کړی چې دا کولاپس شوی دی. دا بلډینګ بالکل لاینده دغه لپاره فیزیبل نه دی. دا سه بنونه جوړ شوی چې میګل کما شومان هم ډیر یخني کی او د خپل مشران هم زمنګ دا غرض مونږ مشران هم لګی دی خسټګل کوي کوشش کوي. ایجوکیشن والا موغین دا دغه مونږ سره کړی دی چې خیر سکول مونږ کولاو غټو به هم درته.
بلخوا د محمود ایجنسی انبار پندیالای د ویزه تمانځي او نور لرو پروتو سیمو کې یو شمیر سکول نه داسې هم شته دي چې د ماشومان شمیر په کې 300 زیات دی ورته د استادانو شمیر په کې 3 او یا لدی کم دی خو د یاد پرایمری سکول مشر استاد وای چې راتلونکي میاش کې تعلیمي کال ختميږي نو هغه به د اپریل میاش کې د نوي تعلیمي کال سره د ماشومان داخلي هم شروع کوي او ممکن ده چې د زده کوونکو شمیر په کې زیات کړي شي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمه ایجنسی ته دغلته د بینظیر انکم سپورت پروګرام لمخې چې سیمه کې بې وسو خلکو ته هر میاشت کې پیسې ورکول کیږي په هغه کې د درغلیو خبرونه مخې ته راغلي دي. دغه خبرې د پاړه چمکنۍ سیاسي اتحاد مشرانو رامنځته کړې دي. په دې حقله د پولیټیکل انتظامیه صدریز دی د تاریخ ورګزی رپورت کې دا هر څه اورو.
په کورمه کې د پاچم کری سیاسي اتحاد مشرانو انکشاف کړی دی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لمخې د پاچم کنی بې وزله کورنیو ته هر میاشت ملاویدونکي د مرستو په پیسو کې درغلی کیږي. د سیاسي اتحاد یو مشر نعمت الله چمکنی مشال لډیو ته وایي د دغه پروګرام د مرستې پیسې په حواله کولو د سدې بډخانه کې حکومتي کسان او مقرر شوي ایجنټان له بې وزله خلکو تر 200 روپۍ اخلي چې دا په دوی ظلم دی.
او دا پیسې څه دي کنه؟ دا څه اوورال حساب لګی نو د کې سدې میاشتې دوی باندې څکلای بنظیم کم سپورٹ پروگرام پیسې راشي نو دي کې اباو د 90 لک روپې نه زیات کرپشن دي اخی کی نو مودا مطالبه ده چې دا کټینګ د ډخانی والا یا د حکومتي حکومت غري دا خو پالیسی کې نشته. بنظیم کم سپورٹ پروگرام کې دوی دا پیسې ویلې کټ کړي د 200 روپې او بیا د ایجنټ ته ویلې ول کوي چې دوی 500 روپې دوی ته حق ورکړي چې تاسو 500 روپې خلکو نه اخوي کټو.
واضح دی چې د بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د مرستې پیسې د سادې ډخانې ته لراتلو پس د پړه چمکني بي وزله خلکو کې ویشل کیږي. د سیاسي اتحاد یو بل مشر محمد الله وای ک څوک دغه پیسې ل ورکولو انکار وکړي نو بیا زوروي او زیاتوي چې په دې اړه بار بار شکایتونه د ډخانې مشرانو ته وکړل خو یې سره جوړ نه شو.
هغه سره مو بار بار مذاکرات چوي دی هغه مو مطمئن کړلو سره مو بنسل روپې خلو نه به 200 روپې خلو نه به د مو ایجنټان څخه داسې هغه پیسې خلی خو هغه به وجود د شای بند نه شولو. کوم ایجنټان دی الته هغه ایجنټان نه کومو ته مقرر کړی دي نه پولیټیکل انتظامی ته مقرر کړی دي. دا د دوی بس پل یو گروپ جوړ شوی دی 20-25 کسان.
د منځنی کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي مشال لوډیو ته وای په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نشته چې د بې وزله خلکو پیسې اخستل کیږي او زیاتوي چې کدا خبره ټیک وي نو د کاکړو کسانو پر ضد به کاروای کوي.
دا رپورټ غوا تاسو ماته کوو خو دې سلسله کې ماته څو کم نه دی راغلی چې ماته صدا څه کړی چې د پوسټ افیس دې سره خبره وکړي. دا ولکه معلومات کوم چې طریقه کار دے سنگ طریقے سره کہ آیا دے خلکو انٹینشن سر وی دی کنسنٹ اف دی دوی دا خبر اش دی دا کی دی شی دی اور توی تا سر اگر من بدل در کی یا دا لگی شی دا ہا دا کما دا استاد خپل نه پتہ ولګی دس سے انفارمیشن یا دس خبر من تر نه شوی تر نه در پوری
معلومات در مخه په کرما کې د بنظیر انکم سپورت پروگرام لمخې هر میاشت د پړچم کری شاوخوا نه نیم زره به وزله خزو ته 2000 روپے د مرستې په توګه ورکول کیږي. د مرستو د غلړې اته کال وړاندې د پیپل پارټی په حکومت کې شور شوی و. تاریخ ورځ مشال ریډیو پیښور
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د نن ورځې اخیری خبری غړی کې د دې غړی اخیری ریپورت درته وړاندې کوو. امریکایي لیکوال پاول اوربی نږدې 3 کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درک شوی و. د نوموړي میرمن جین لارسن مشال ریډیو ته په پیغام کې ویلي چې د خاوند د لا درکۍ وروسته یې ژوند ډیر ګران دی. نوموړي وای په کار دی چې د خاوند نیونکي د دې په حال ورخمیږي او هغه را خوشی کړي. د دغه بیا کلنې امریکایي میرمن چې وایي له خاوند بغیر یې هیڅوک نشته. د اپیل په اړه د مشال ریډیو خبریال داود خټک یو ریپورت برابر کړی دی چې د جین لارسن په غږ شروع کیږي.
دا غږ د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې 3 کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درکه شوې. د لارسن میډو پال اور بی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست لاري شمالي وزیرستان ته ورغلیو چې د خپل کتاب لپاره مرکی وکړي. د میډو د لادرکې په اړه جین لارسن وایي
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یوه میاشت په کابل او بله په خوست کې تیر کړه او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی، خو هغه په داسې وخت غلطه ورسید چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال ونیول شو.
سلور اویا کلن پال اور بی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینه نومي کتاب لیکلی وو. نوموړی په مودو مودو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویل شي. د اور بی میرمن جین لارسن وای د میډل ادر کې دوه هغه د ډیرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اوه دیرش کاله شوي. مونږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما ورونه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخوانی کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه، خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډېر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي، اوس خو واورې هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اور بی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اور بی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اور بی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلی دی.
زما په ان چاته چې زه غواړم خپل پیغام ور ورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بی بی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنی یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بی بی به زما په حالت ورحمیږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ماته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اور بی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکی دی. په مئی 2014 کې د لادرکه کېدو وړاندې ښاغلی اور بی اته واره افغانستان ته سفرونه کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. په اخر کې عبدالحی کاکړی یو وار بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په لاهور کې 14 لشتل لږه 15 کسان وژلي او یو شمېر ټپیان کړي دي. 14 نن غرمه په ډیفنس سیمه کې شوی او د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعات سره خبرې کوي چې په دې کې 8 کسان وژل شوی. خو د پنجاب صحت وزیر حاجی عمران نذیر رسنوی ته ویلي د مړو شمېر 15 دی. د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسوال پروسه د نوي عملیات شروع کړې دي. دا خبره د فوج د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبې په ورځ په ماښام په خبر پاڼه کې ویلې ده. پاکستان وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخروال باور وکړی چې د ترګري په مخنیوي کې بل اسلام آباد سره هر ډول مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا 19 خبري غونډې ته ول پاکستان په افغانستان کې سولې راوستلو ته ژمن دی. نن په کابل کې د پاکستان پروژه مظاهره شوې ده. په دې مظاهره کې په لسګونو مدني فعالان او خلکو ګډون وکړ او د پاکستان پروژه د شعارونه ورکول. د مومندو په پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې ترسوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بېګناه پښتانه نیول کېږي او ځورول کېږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه شوي دي. چارواکي وایي د مومندو په دایزوی سیمه کې د یو نامعلومه کس مړی موندلې سوی چې په ډزو وشتل شوی دی. د دې په نامه مړی نن موندل شوی. د اروپای ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثره افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. دغه پلاوی مشر پیټرس په کابل کې د خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی له افغان چارواکو سره پر دې خبره کوي چې څنګه په افغانستان کې دننه مناسب چاپېریال رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په شام کې د سولې خبرو اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دی مستورا تمه نه لري چې په خبرو کې به شایي لوی پرمختګ وشي. عراقي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې دارنګه له اسلامي دولت وسوالي ډلې څخه د موصل مغربي سیمې ونیسي. په نننۍ عملیاتو کې د عراق د وبخشي په نننۍ عملیاتو کې د عراق د سرکاري ټلویزیون له مخې ځواکونو د موصل هوایي ډګر نیولی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوس په شپږ بجو نه پاسه اوریدلی شئ. زه منور شاتن اجازه غواړم. د خدای په امان.